شنبه د ورځې 24 د اپریل 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماشوم تورو بجو د خبرونه په منځنۍ چپ دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 هم خبرې شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبری د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو غزنی ته ورولو چې نن د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه اعلان شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په غزنی کې نن د بهرنیو هیوادو په لسکونو استازي راغونډې شي. د چین او هند استازي پر افغانستان وشغېدل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا پر ګواښونو خبرې کوي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوی ده چې د لسکونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. پنځه کاله مخکې آیسیسکو د اسلامي هیوادو د علمي او کلتوري چارو سازمان پریکړه وکړه چې په 2014 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژني. چین او هند په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په احتمالي پیچلتیا اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هونګلی د جمعې په ورځ په پکن کې د هند او چین ترمنځ د تروریزم ضد مذاکرو په دوه ورځني کنفرانس کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل دواړو خواوو د نړیوال او سیمه ییز تروریزم او په دې برخه کې د همکاریو په اړه پراخ نظریات بیان کړل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه هند او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د تروریزم ضد مبارزې کې د همکاري پر لارو چارو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبان او القاعده وسلوال د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. پریس ټرست آف انډیا وایي د پیکینګ دا غونډه د هند او چین د تروریزم ضد کلنیو خبرو شپږمه غونډه وه چې د هند د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر او د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو امنیتي چارو عمومي رئیس پکې ګډون کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیکینګ ته ولاړ. تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. په نړۍ کې چین د شمالي کوریا یواځینی ملاتړی هیواد دی. له څو اونیو راهیسې پیونګ یانګ د جګړې ګواښونه کوي. دغه هیواد د فبروري په میاشت کې درېیمه اتومي ازموینه وکړه چې بیا له هغه وروسته ملګرو ملتو پرې بندیزونه ولګول. د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې پرون جان کیری وویل متحد ایالتونه به کله هم شمالي کوریا د یو اتومي ځواک په توګه ونه مني. جان کیری دا هم وویل چې دا به ستره تېروتنه وي چې شمالي کوریا د منځني واټن توغندیو ازموینه وکړي.
That it is a huge mistake for him to
زوارلم خوایم چې دا به د کیم جونګ یین لپاره ستره تیروتنه وي چې دا کار وکړي. ځکه چې لدی سره به دا هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به چې ډوډۍ ته سخت اړتیا لري نه توغندیو ته لا پسې یوازې شي. جنوبي کوریا او جاپان د تیار سای په حال کې دي او انتظار دي چې پیونګ یانګ به کله توغندي آسموي. شمالي کوریا په خپل ختیځ سمندر غاړه کې دوه بالستیک توغندي ځای پر ځای کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه او دا کسان د میګنیتسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د امریکا په دغه کار ممکن د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې نور هم خراب شي. ماسکو د ورته عملیا انتقام ګواښ کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پورس د لسخپور کړ او شپړستنې په ماسکو کې د وکیل سرګي میګنیتسکي په قتل کې پولیس لرلو تورن کړی دی. دغه قانوني وکیل یو شمیر روسی چارواکي د 210 میلیون ډالر او مالیو په جال کې تورن کړی وو. روسی چارواکو ماګنیتسکي په 2008 کال کې د مالیو نور کول په تور باندې کړ او هل ټکول ورکول او دارو درمل ور باندې بند کړی وو چې وروسته په 2009 کال کې په زندان کې مړ شو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل
I would say that the 2009 death of lawyer Sergei Magnitsky and the pre-trial
زه غواړم ووایم په 2009 کال کې د وکیل سرګی ماګنیتسکی مړینه او په ماسکو کې له محکمې مخکې د هغه زندانی کول یو غمی سوه. د هغه د مړینې په اړه تحقیقات کوم د نظر وړ نتیجه ورنه کړه. روسي چارواکي په مستقیم ډول د ماګنیتسکی په زندانی کولو او د زندانی او زندان چارواکو په هغه پریکړو کې په مستقیم ډول دخیل دي چې د نوموړي د مړینې سبب شوی او عاملانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. لآزادی رادیو خبرونه اوري. د اوباما اداره د ایران لواجی پر دریو کمپنیو لګیدلې بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کال مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل دا بندیز د دې لپاره لري شو چې دغو کمپنیو سمانت ورکړ چې بیا به داسې نه کوي. دغو دریو کمپنیو په 2010 کال کې د څه باندې 8.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د ایران له بیړۍ چلولو سره مرسته کړې وه. په عراق کې د جمعې د ورځې بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د دیالا ولایت په کنعان ښارګوټي کې وه چې د سنیانو په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه په پای کې دوی خبرګې بمی چاودنې وشوې. لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان کړل. تر دغو چاودنو څو شېبې وروسته د بغداد په لویدیځ کې د شیګانو یو جماعت ته نږدې چاودنه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شول. وسم د افغانستان د څو شارونو د هوا حالات له ناجي صاحب څخه اور.
د هم د نن ورځې د پاره د افغانستان د زنی ولویو خارونو د هوا حالات پلازمینا کابل د تودوخه لوړه درجه 22.9 اسمان وریس. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 23.2 اسمان بزای زوریس وی. کندهار د تودوخه لوړه درجه 1.8 اسمان شین. هرات د تودوخه لوړه درجه 23.2 اسمان بزای زوریس وی. وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 9.8 اسمان وریس. له ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام غزنی ته ورزو چنن د اسلامي فرهنګ نړیوال مرکز اعلان شي. د تخار مرسیال والی په خپل ولایت کې د بهرنیو مشکوکو تورستانو د موجودیت خبره کوي.
دلته مونږ بعضی راپورونه لرو چې تاریخ اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک دا چې هغه سره همکار ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو او په کابل کې مو لیو سوداګر سره خواله کړې.
دا چرما خشمش بادام نه خود دا شم راوړې دي. خلک تکوم لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د غزنی ولایت په غو مراسمو کې برخه واخلي چې له مخې دغه ولایت په رسمي ډول نن د اسلامي نړۍ د مرکز په حیث اعلان شي. سید مختوم رحیم ازادي رادیو ته وویل
ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارن.
زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په ښه ډول چمتو دي او ټول د غزنی مراسمو ته د همکاري لیوالتیا ښوولې. هله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره نه یوازې دا چې مراسمو ته خان جوړ نکی بلکې د غزنی په کلتوري او ویړل تاریخي مراسمو کې ګډون وکیم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم طالبانو ته هم بلنه ورکړه چې د غزنی په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. غزنی ته ورزو او له هغه ځای د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه وخو. مخکې ټلیفوني رابطه ټینګه شوې وه بیرته مو اړیکې له غزنی سره قطع شوې. هڅه کوو چې په روانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط تاسو ته نور معلومات درکړو چې د غزنی دغه مراسم چې ټاکل شوی د نن د لسکونو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي څرنګه جوړی شي او د غزنی امنیتي وضعیت څرنګه دی. د غزنی په ښار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. زموږ ټلیفوني رابطه له سید شاه سقیم سره ټینګه شوې ده. سقیم صاحب څنګه د غزنی د نننۍ غونډې لپاره تیاریاں څنګه روانې دي؟
سلامونه شوبر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه. سهار هم په خیر. د غزنی د ورځې د ټاکلو لپاره د اسلامي تمدن د پلازمېنې په توګه د ولایت ټاکلو لپاره خو له تیرو دوو نیو راځه روانو تیاریاں روانې ولې. خو لتیر اونې راځي دا زیات شوی دی، امنیت یې سره ټینګ کړی دی، سړکونه یې سره پاک کړي دي، زړې ودانۍ شوي هغه یې رنګولې دي. تېره ورځ ولایتو لکه کندهار، زابل، بامیان، ننګرهار داسې نورو ولایتو څخه مېلمانه ورته راغلي دي. هغوی تېره شپه دلیول ښار کښې امنیت ډېر زیات نیول شوی دی، ګام په ګام پولیس ولاړ یې.
څرنګه دغه امنیتي ځواکونه له نورو سیمو غزنی ته راوستل شوي دي او که نه د غزنی خپل امنیتي ځواکونه دي؟
په غزنی ښار ته چې کوم راغلي دي هغه له نورو سیمو راغلي دي، او د غزنی خپل چې هغه دا لویو لارو ته غزنی بیا تر زابله پورې له غزنی داسې تر میدان ښاره پورې په دغو لارو باندې درولي دي.
بله سقیم صاحب، د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر طالبانو ته بلنه ورکړه چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي په دې اړه؟
طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، دوی به ورته راشي برخه وکړي وخت به یې مسوه.
او ټاکل شوی ده چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي. څرنګه دغسې څوک تر اوسه پورې میلمانه غزنی ته رسیدلي دي؟
له بهرنیو هیوادو څخه مېلمانه تر اوسه نه دي راغلي، خو داسې ویل کېږي چې نن کېدای شي هغوی راشي او بیا غزنی ته پسې راشي. تر اوسه پورې دلته یوازې له کابله څو تنه راغلي دي، هغه هم په دولتي چارواکو کې څوک نه دي، یوازې عام خلک دي، لیکوالان، ادیبان، فرهنګیان، داسې خلک له ولایت نورو ولایتو څخه راغلي، هغه هم دغه فرهنګیان دي.
بله وبخښه، په دقیق ډول دوی دا نه دي ویلي چې څومره وخت به دا مراسم دوام وکړي؟ نن
نن به تمام ورځې کېدای شي، سبا ورځ یا بل ورځ هم دا دوام پسې وکړي.
سقیم صاحب، مننه. وام اوریدل چې ټاکل شوی د نن غزنی رسمن د نړیوال اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
رپورټونه وایي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د افغان طالبانو او القاعده یو متحده ډله ده، د افغانستان په شمال کې نفوس زیات شوی دی. د رپورټونو له مخې دا تحریک په تخار کې چې د طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال کې د هغه مرکز تالوخان ښار د دې ډلې لاسته لوېدلی و زیات فعال دی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ځانګړي ډول د تخار ولایت په ازبکو کې زیاتې ریښې څخلولې دي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د راپورونو له مخې په تخار ولایت کې د وسلوالو سخت دریځو نفوس زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې لس کاله پخوا د افغانستان د شمال په دغه ولایت کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه ازبک دي، خلکو د طالبانو په سبب له شرعي نظام سره مقاومت کاوه. الجزیره تلویزیون په یو راپور کې ویلي چې ناتو او امریکا چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هلو ځلو ته پام لري، په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته چې له القاعده، طالبانو او د پاکستان له آی اس آی سره اړیکې لري، د فعالیت لار اواره شوې ده. د لانګ وار جورنال وی پاڼې د راپور له مخې افغان او نړیوال ځواکونو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر ضد حملې ډېرې کړې دي. د 2012 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د دغه غورځنګ پر خلاف شپږ ځلې عملیات وشول. د تخار د والي مرستیال فرید زکی هم وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفان د تخار په یو شمېر سیمو کې وځپل شول، خو نوموړی تاییدوي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ تر یوه حده د تخار په هغو سیمو کې فعال دی چې له بغلان او کندوز ولایتونو سره پوله لري.
د طالبانو فعالیت او د تحریک ازبکستان فعالیت دومره چې گزارش کې راغلی دی په ټول تخار کې چې فعالیت کې دا امکان نه لري. په شپاړس ولسوالۍ چې موږ په تخار کې لرو، الحمدلله امنیت ده او خلک اوس دولت سره همکار ده، لیکن بعضی افراد ده په ټول افغانستان کې شته چې فعالیتونه لري. دلته موږ بعضی راپورونه لرو چې تحریک اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک ده چې هغې سره همکار ده.
د افغانستان په شمال کې د 209 قول اردو قمندان جنرال زلمی ویساو ویل د خاصو ځواکونو د عملیاتو تمرکز د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر جګړه مارو دی. دوی د سیمې اوسیدونکو ته د سړک د غاړې د بمی حملو ځانوژونکو او نورو پیچلو بریدونو چل ور زده کوي او د یو شمیر دولتي مقاماتو او قومي مشرانو په وژنو کې لاس لري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د شمال په ازبکانو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پلویانو له زیاتېدو سره د هغو کسانو په نظرونو کې بدلون راغلی چې پخوا له وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي ول. ویل شوي چې لومړی پله په 2009 میلادي کال د سختدریزو د نفوذ نښې په جوماتونو کې ښکاره شوې. ملایانو په جوماتونو کې د محافظه کار او سختدریز اسلام وعظونه پیل کړل. د یو افغان چارواکي په وینا همغه وخت چا دې مسئلې ته جدي پام ونه کړ. همغه و چې ډېر وخت لا تیر نه و چې دوی وسلې په لاس کې واخیستې.
روان خبری مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ په پکن کې د هند او چین ترمنځ د ترورزم ضد مذاکرو په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل هند او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د ترورزم ضد مبارزې کې د همکارۍ پر لارو چارو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پکینګ ته ولاړ. تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. په نړۍ کې چین د شمالي کوریا یوازینی ملاتړی هیواد دی. د امریکا متحده ایالاتو په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه. د امریکا په دغه کار ممکن د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې نور هم خراب شي. ماسکو د ورته عمل یا انتقام ګواښ کړی دی. او د اوباما ادارې د ایران لوجه پر دریو کمپنیو لګیدلې بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کال مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه هم لولو. خو اوس نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. فرشته جلال سي کتنه ورته کوي چې دغه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
دلی ټلګراف ورسپانه ده په افغانستان کې د برېټانیې جګړه پای ته ورسېده خو د سولې نقشې نه لیدل کېږي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لري چې وایي په افغانستان کې د جګړې په بیساري ډول بدلیدونکو څیرې په دې هیواد کې د برېټانوي ځواکونو د تلفاتو د شمیر لکمې دوه څخه څرګندېږي. یوازې د 2003 کال په جون میاشت کې په هلمند کې 40 برېټانوي عسكر ووژل سول. خو د روان کال له پیل راهیسې یوازې 3 برېټانوي عسكر ووژل سوي دي. دلی ټلګراف ورسپانه لیکي چې د برېټانوي عسكرو په تلفاتو کې د پزړپوري کموالی د دې لپاره راغلی چې برېټانوي عسكر په جګړه کې کمه برخه اخلي. دغه کلمخ کې برېټانوي ځواکونو او ناتو خپل ټول عملیات په خپل پرمخ پیول. خونن ورځ هغوی د افغان ځواکونو په ډلګیو پسې ګرځي ترڅو د عملیاتو رهبری په غاړه واخلي. د ډیلی ټلګراف ورسپانه دا سوال مطرح کړی چې ل جګړې ورسته به د سولې مسله څنګه سي. ورسپانه د برېټانیې د یوې انتخابي دفاعي کمیټې د څېړنې لمخې وایي چې د برېټانیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه تر 2014 کال وروسته چې د دوی عسكر وزي د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ورسپانې په لیکنه کچېره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ موافقه ونسي شاید د برېټانوي کمیټې وړاندوینه چې وای افغانستان د کورنۍ جګړې لمونیته لویدلاسي رښتیا سي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه لا افغانستان د ناتو د وروستي حربي عسكر د وټولو لپاره دوه کاله وخت پاتې دی چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې لپاره کافي وخت ورکوي. د هدف ته رسیدو لپاره لازم ده چې برېټانوي سیاستوال د ځان عملی تعهد څرګند کړي چې دا ډیر کم لیدل کېږي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا د وسطي قرنونو مانۍ لګواش سره مخامخ ده. تر سرلیک لاندې د ګردیز د بالا حصار په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د ګردیز شهر بالا حصار لننڅخه 900 کاله مخکې جوړ شوی او له هم د افغانستان د ملي اردو لپاره د پوځي قرارګاه په توګه استفاده ورڅخه کیږي. د بالا حصار ته د سیدل ګران کار دی او د ملي دفاع وزارت یې کنټرول لري. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي چې د پکتیا اوسیدونکو او د دې ولایت رسمي مقامات په دې باور دي چې دغه تاریخي کلا باید د ملکی چارواکو په اختیار کې وي ترڅو د دې کلا زیاته څارنه وشي، د لا زیات تخریب مخنیوي وشي او په افغانستان کې د شرایطو له شکېدو سره د کلا د سیلانیانو لپاره د لیدو په یو ځای بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 اوري. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2030 کال پورې به د سخت بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره پلانونه عملي کړي. تر دې مخکې یو بل بهرنی مطلب لرو. د سوریې له یاغیانو سره د لویدیځ د وسلوالو مرستې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. له وی مودې رئیس یو شمیر ویډیو هیوادو غوښتل چې د سوریه یاغیانو ته وسلې ورکړي، خو د دغو یاغیانو یوې ډلې ان نصره د ایمن الزواهری په مشرۍ د القاعده ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د موضوع تفصیل له جانقه الکوزي څخه.
په روانې اونۍ کې د سوریې د یاغیانو یوې ډلې ان نصره جبهې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره تړاو لري، او دې کار د امریکایي او اروپایي مشرانو هغه هلې ځلې پیچلې کړې چې غواړي د بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د ملاتړ یوه واحده ستراتیژي جوړه کړي. فرانسې او برېټانیا له څو اونیو راهیسې هڅه کولې چې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو بندیزونه لرې کړي، خو د ان نصره جبهې په وروستي اعلان سره هغوی هم شاته شول او ځانونه یې سست کړل. په روانې اونۍ کې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله خواشینی دي، خو یاغیانو ته یې د وسلو استولو په اړه څه ونه ویل. په پاریس کې د سوریې د یاغیانو استازي منظور مخوس وویل د سوریې له یاغیانو څخه د لویدیځ د ملاتړ د ژمنو د عملي کولو په اړه زیات شکمن دی. ده وویل دا ډاډ هیڅکله نشي ورکول کېدی چې وسلې به د چا لاسته رسیږي، او په وسلو استولو باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه به هم هیڅکله په بشپړ ډول لرې نشي. د یاغیانو استازي ومنله چې د ان نصره جبهې اعلان ستونزه رامنځته کړې، خو لویدیځ دا مسله د سوریې د شخړې د حل لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نه جوړولو پلمه نشي کولای. منظور زیاته کړه اصلا زه خپل ځانه پوښتنه کوم چې د لویدیځ هغه سترې ستراتیژۍ څه شوې. دوی په دې کې هم پاتې راغلي چې وګوري څه پیښیږي. د انقلاب په پل کې خو جهادیان نه ول. نورې ډلې هم په لویدیځ انتقادونه کوي چې دوی په پوره قوت صحنې ته نه شول، او په نتیجه کې اسلام پالو ډلو سرونه راپورته کړل. ان نصره ډله د سوریې د رژیم ضد یاغیانو یوه مهمه ډله ده چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون یې زیات شمېر وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
آزادی رادیو ته په فیسبوک کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظر څرګند کړی دی. آزادی رادیو په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې چې یو امریکایي اداره وایي د ځینو تړونونو پیسې شایي وسلوالو ته په لاس ورغلي وي، ولې؟ درې سوال آزادی رادیو یاد کړی دی. د افغان حکومت او نورو ادارو د بې کفایتۍ له کبله، د څارنې د قوي میکانیزم د نشټوالي له کبله، او که په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیل تیا په له کبله. تر اوسه پورې تقریبا سل په سلو کې اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیلتیا له کبله دغه کار کیږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ او د دې سوال د ځواب په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. وړاندې ستاسو را رسیدلې سمیسونه هم لولو. خو اوس یو بله نړیواله اقتصادي مسله. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2030 کال پورې به د سختې بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره خپل پلانونه عملي کړي. دا پریکړه په دې پسې شوې چې له نږدې 5 کلونو راهیسې په آسیا، افریقا او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې بیکاري زیاته شوې ده، پولي تورم زیات شوی دی او لګښتونه زیات شوي دي. البته طبیعي آفتونه هم ستونزې پیدا کړې دي. جانقالی کوزی رپورټ لري.
د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم وای په راتلونکي اونۍ کې به له نړیوال وجی صندوق یا IMF سره په ګډې غونډې کې په نړیوالې ټولنې فشار واچوي چې د 2030 کال لپاره د دې بانک د بېوزلۍ ضد پلانونه تصویب کړي. کیم د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل په دې غونډې کې به د دوی لومړیتوب ساده او څرګند وي، او هغه دا چې موږ په نړیوالو فشار اچوو چې تر 2030 کال پورې د سخت بېوزلۍ د له منځه وړلو تعهد باید وکړي، او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ګډ سوکالي پراخه کړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه د بېوزلۍ د له منځه وړلو په مقصد مهم او پاخه ګامونه پورته شوي، په خاص ډول چین په دې اړه زیاتې هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک رئیس وای په تیرو 15 کالو کې د نړۍ په نفوسو کې د بېوزلۍ سطح په سلو کې له 2 څخه 1 راټیټه شوې ده، خو خبرداری ورکړ چې نور پرمختګونه به له ستونزو او چیلنجونو سره مل وي. د نړیوال بانک رئیس کیم چې د 2012 کال جولای میاشت کې په دې څوکۍ وټاکل شو ژمنه کړې وه چې سخته بېوزلي به په سلو کې 3 راکمه کړي، او دغه راز به تر 2030 کال پورې د نړۍ په هر هیواد کې د بېوزلو کسانو عاید په سلو کې 40 پورته کړي. ټاکل شوې چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د اپریل په 19 غونډه وکړي، او کم هیله مند ده چې د نړیوالو مالی مؤسسو مشران به د بېوزلۍ د له منځه وړلو په اړه د ده د پلانونو ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نړیوال بانک د پور ورکولو او مالی پانګونو لپاره د یوې ګډې پراختیایي ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی.
یو کلی زر غاګونه
دا څه وخت هم له خیره راشي چې د ونو په څنګو کې بسرې او زیړې میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وایي چې د کوم انجلۍ ورور نه وي.
اوس رانه والا که یو نیالګی پاتې شي.
ازادي راډیو دغه ستونزې په خاصو ډرامو کې رابرسیره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی. مورې
له یوه کلي نوي فکرونه د ژوند خبرې. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له ازادي راډیو څخه واوري.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي. www.azadiradio.com زموږ پته ده. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 13.5 خپرې شي. او په منځني سپه 12.5 ازادي راډیو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو خصوص د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي راډیو خبريال په کابل کې لوی سوداګر سره شخېدل.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو ځوان سره ولاړ یم چې سترګې مې تورې کړې دي او ګیره مې خبرش کړې ده او یو کندارې خولې هم په سر دا ډېر ښایسته ځوان دی. نوم به دې راته واخلې؟
محب الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
ښه، دغه سترګو تورولو سره دې شوق دی که څنګه؟
نه، او د بازار کې ډېر بد جوړي دي، سترګې مې خوږېږي.
ښه، بیا چې تورې کې ښکېږي؟
بیا ښکېږي ورسره.
ښه، ولا ښه هم در سره ښکاري؟
ولا یار، څنګه کېلې کتوب لزوینه دا جوړې ډېرې دي.
ښه، اوس به راته وایې چې څه شي خرڅې، څه څه در سره دي؟
ما دا چارما کشمش بادام نخواد دا شیم را ولی دی.
دا تور چی شدی؟
دا الوبالو دی.
که و چی شوی الوبالو دی؟
و چی الوبالو دی.
کم زین را ولی؟
دا بازار چی را ولو، سره غپری چی؟
تا خو په کراچۍ بار کړی، کوم ځای نه لري؟
نه والا، ځای نه لرو. پیسې ته خو نهسته جای پیجو.
دا خو به ګرځی مجبور یې که نه؟
مجبور یم، ګرځوم یار، ټوله ورځ مې ګرځېدا تیاره کړم.
خرڅېږي که نه؟
نه والا یار، بس ما یو سل 200 روپۍ راته پاتې کېږي، داس پیدا نه شم.
نه، سل 200 واخلي که، یعنې هغه ګټه درته پاتې کېږي.
ګټه هغه ده، دغه ګټه پاتې کېږي.
اوس هم شخوند وهې خپلې اوسه خورې ورنه که نه؟
هغه خود یې خورم، نو چېرې خوله درېږي؟
خاڅه څه خورې ورنه؟
بادام، چارمغ، کشمش، د نه خود
هم ولا هغه ښه ښه شیان پکې خوري.
هغه ښه شیان خورو.
نو دا خو به بیا ګټې نه تاوان نه شي، هغه د مولا نصرالدین کار نه شي.
ولا هم څنګه کې نه درې خوله.
نه، نو چې وږی شم دا خوري که بل شی خوري؟
نه ولا هغه شیان ډېر خورو.
همدغه؟ ځکه دې دا وجود هم ښه دی، نام یې خوري.
نو که دا هغه لږ تکوم لري
و کنه قوی شه دی، اوس خو دې وړو وړو خلطو کې ښی کنه.
نو ډېر خو نه خرڅې، نه ډېر پیسې راسره، ډېر مال راوړو. او ډېر مال پیسې نه لرو، دا لی لی راوړو، د ورځې دوه دوه کیلو راوړو، هغه خرڅې سبا نور راوړو، بل ورځ نور راوړو. او داسې کوو،
دغه لسو روپیو شلو روپۍ دغسې ورکوي؟
هو، دغه لسو شلو خور دوه خور داسې خلک اخلي.
هغه دې پاره چې بس جیب کې ځان سره واچي، پلارې خوري،
لار ساتیری کوي پی.
کله کله خو دې ځینې کسان ځوروي؟ نه
نه، نه یم ځورولی.
دغه سترګې دي چې تورې دي، ځینې خلک هغه کله ځوروي کنه، وایي چې رانجو ډرک چیرته اوښتې، تا ته خو نه وایي
یار. نه، تر اوسه پورې راته ویلي.
که دا خبره خوشته کنه کوي خلک؟
خامخا به کوي، ما نه درویدلی.
که تا نه ده اورېدلی؟ خپل کاروبار سره دې خوشحاله یې؟
هو، شکر الحمدلله، بیخي ښه دی.
که بس خوشحاله اوسې.
ازادي راډیو په منځني سفر 12.5 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
جاوید له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي، په غزنی کې موټر سایکل بند دي. عبدالله بیا لیکي، د کونړ په مروري ولسوالۍ کې شونځي وسلوالو تړلې دي. عبیدالله له بغلان لیکلي دي، ول مرکزی بغلان چې یو وخت د بغلان مرکز وو، اوس مرکز نه دی، او د جګړو له امله پل خمری ته انتقال شوی مرکز هم هلته پاتې شوی دی. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، د سږ کال د کانکور په ازموینه کې ډیره پراخه درغلۍ شوې، د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت دا ستونزه مشته هواره کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي، په امتحان کې بې نتیجې یو، دولت باید مشتکار پیدا کړي. او یو اوریدونکي لیکلي دي، زه غواړم چې د ازادي راډیو د خبرونو په پروګرام کې ځان شامل کړم. وروره شامل شوی، خپل اس ام اس راته وکړه. او د یو بل اوریدونکي لیکلي دي، سید لغمان چارواکي وایي چې په لغمان کې امنیت ښه سوی دی، خو امنیت هلته ډیر خراب دی. د ننګرهار له چمتلی فرید بیا لیکلي دي، د طالبانو سره صلح د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو کې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو روانه خبرونه نوي اوریدلې، تاسو کولی شئ چې په www.azadiradio.com کې زموږ د خبرونه واوري. هلته ثبت شوی پرته ده او د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول هم د انټرنیټ لاله لري اوریدلې شي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې یوې کې امید مرزبان له تاسو سره ده. سهار مو بخیر.